اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. بلاخره د افغانانو د خپل منځي مذاکرو نیټه مشخصه شوه. شکیل لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې سره جرګه کیږي. پر دې او نورو مسایلو راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتی چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیلې څرګند کړي چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوي د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتی چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غرز ماریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بس د ساتونکو او د مسینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د روانو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کیږي ښاغلی هوتک وویل
د سپتمبر په دولسمه چې د شنبې ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بلدی خمرانو او د ماسپښین لخوا عمو شارت به مثال کتلانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزي د لیگ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرني پالیسي جوړه کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطعې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ترامپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیل ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې موثق نه و. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په دولسو نیول سوو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګید. پاوځ او اطفایی د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اته بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. د خبرو شکیل لوري وایي سبا شنبه په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي.
د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سولې برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به سولې شاهد.
لیو تحلیلګر نوري چې وایي په کار ده د افغانانو خپل منځي مذاکرې د ستونزو د حل په خاطر وغځيږي.
ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمی جلسه زیاتی وکی، غیر رسمی جلسو کې د چای وقفه کې د ملمنځو وقفه کې یو بل سره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته.
نونس کله مخکې امریکا پر افغانستان حمله وکړه.
د افغانستان خلک په دې وتوانې چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کله. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړي چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل شي. افغان حکومت، طالبان او همدارس د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د طالبانو د ورستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تاریخ انتظار ویست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبري به سره کو سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ورداک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی ورداک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادله پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستای خند وو. د ملي مصالحې د علي شورام راستیال حاجی دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د شپږ کسان پرون مخام په یو الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې د وته دیول شوی دی قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشحالي نو دی هغه پیسې کوم خلیزات او تضمین ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
ومردل چې سبا په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پام کې وا دا خبرې د مارچ پر 10 وسی خود بندیانو په تبادله کې د اختلافات له کبله ټاکنه شوې. پر دې موضوع می په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدت یار څخه چې به مخکې لومړی دا پښتنو کړی چې دا مذاکره به څومره وغځيږي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل د یو کال نه زیات وخت به در بر ونیسي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ډیری مسلې نوي، خو بیا هم د دوو کالو نه زیات وخت در بر ونیسي. افغانستان ډیری لوړې ژورې او مختلف مسایل لري چې ورباندې بحث به وشي. مختلف طرفونه دي چې د ټولو قانع کول په یو خاص موضوعاتو باندې دا به ډیر وخت ونیسي.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د ځینو لانجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو ور بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې په ټول افغانستان کې سراسر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني بیا ضرور داره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنی چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحونو کې چې ډیر خلک اوسیږي، په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت داره چې بین الافغاني مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د لغونی مذاکرات و پریکر تور سیکری حقوق به ضرب دوی به دغه د سول پریکر به ضرب ماتیږي. هم ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمی جلسې زیات یو کی، غیر رسمی جلسو کې د چای وقفه کې د ملمنځو وقفه کې یو بسره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته. او دا اعتماد جوړونه دا به ډیر وخت ضرورت دی او لازم هم دی چې د یو مکمل اوربند یا د نسبی اوربند نه وروسته در ډیر وخت ونیسي بین الافغاني مذاکرات تر څو دغه ډیر وخت پایسته دی شي چې یو تلپاتې سوله افغانستان لپاره راولي. موقتي سوله نه، تلپاتې سوله باید راولي.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغو مذاکراتو ته لاړ شي، چې هم خبره پویوی، هم استدلال ولری، منطق ولری، او هم د دې مهارت ولری چې ګوټه څنګه خلاصېدلی شي. که چېرته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازی توب وکړي، نو لرې به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوله به راولي.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوالو سوداګریزو مرکزونو د تروریستي بریدونو لورځ سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا نونس کلن په وځي حضور څه معنی لري؟ ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېل شي. د سپتمبر له 11مې نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړې. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسیده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شو او له هر پلوه مسایل بدلون وموند. خغل شریف وای افغانستان ته د امریکا لراتلو وروسته نوې دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژند او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل و چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل و چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وای امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګري ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي ویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضور ګټه اخیستل شوی وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریوار په خبره امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر ولګول خو لا سره وړنې کمی وي.
د دوی په اطراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښو وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځ ته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا د لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد په روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 288 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړه کې ویلې چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
لنن نجدې 19 کاله مخکې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې چې له افغانستانه به ووځي. د ناټو د پوځي تړون ماموریت برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل احمد شیبرنه.
د ناټو په مشه نړیوال ځواکونه د 2015 کال وروستیو راپتي خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د قسم ناتر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نږدې 19 کاله کې چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 کال د سپتمبر د 11 مینیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې و، امریکایي ځواکونه او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 4 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14 زرو د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکا متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنا دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکی تعهدات، ځکه چې امریکا دلته نوی بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناتو غړو هیوادو د وکاله مخکې موافقه کړې و چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورس په کابل کې لاسلیک شو، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناتو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکړو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی د 4 شنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم شي او تر پسرلی به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو په خونه سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپل شمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولای شي چې د خپل هواد امنیت تضمین کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یوه کرنیز شرکت لروختیا وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د شل زره بستو مرسته وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د بوستان سبز کرنیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلوماتو لپاره د شل زره روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرنیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي د ځلې د افغانستان حکومت سره شل زره د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې سپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکې همه ما شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې شل زره کیټونه دي چې لزره آر ان ا او لزره پی سی آر دي او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلې دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په بلخ ولایت کې ځینې سوداګر او د سرو زرو کاروباریان وایي چې د طالبانو ډله له هغوی څخه باج اخلي او په مرګ یې ګواښي. طالبانو هم منلی چې په بلخ کې له سوداګرو مالیه ټولوي. مجیب حبیبزی پر دې مسله راپور لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پر سوداګرو او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم 3,00,000 افغانۍ باج غوښتی دی. زه دلته هټۍ لرم، علاوه پر دې چې طالبانو زه ګواښلی یم، دلته یې نور زرګر هم ګواښلي دي. پر ما یې 3,00,000 حواله راوزه کړې ده. د مزار شریف د زرګرۍ ښار دوه تنه نور هټیوال محمد حنیف او حامد له ورته ستونزې سره ټکوي.
مشکلات یې نمې دوکان است، عاید نیست، کار نیست.
ستونزې دلته په هټۍ کې زیاتې دي. کار نشته، عاید درک نه لري. له یوې خوا دولت ته مالیه ورکوو او له بلې خوا طالب زنګ راته وهي چې زما حق راکړه. لما یې 2,500,000 او له بل نه ډیر له یو بل څخه کمی پار کوي. طالبان ځان ته دولت وایي او دولت هم ځان دولت بولی.
نوم محمد هستم، دوکان زرگری دارم.
نوم حامد دی، د زرگری هټۍ لرم. او له موږ یې غوښتي چې 3,00,000 افغانۍ ورکړو. دا د مالیه په نامه اخلي او ما پیسې ورنه کړې او اوس وېرېږم. هیله مې ده چې دولت مو ستونزه حل کړي.
د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو کې واک لري، خو تر اوسه سوداګرو هغوی ته باج نه دی ورکړی. طالبان خو هڅه کوي چې لارې ممکنه لارې څخه په هر سیمه کې په خپله نفعه باج راټول کړي او له خلکو څخه پیسې واخلي، خو په دې تړاو تر دمه مکتب خلکو شکایت نه دی کړی. موږ له دوی غواړو چې خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي تر څو موږ ورته د حل په برخه کې اقدام وکړو. په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه وسلواله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همدارس د بلخ په یو شمیر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالی اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوی پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په خوندي کولو لګوي. زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري وښوده.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوری وایي چې دا خبرې به سبا شنبه پیل سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان ولیدي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چارواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. د مهمو خبرونو لنډیز مولا آزادی رادیو واورید. محمد قاسم زوکل هلمند په خپل سیمه کې کلی اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند آزاد سول. نو مذاکره ولې نه پیلېږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي چې آیا طالبان د سولې نیت لري؟ زاکر شیخ د کونړ له مرکز لیکلي، د کونړ سیند ته څیرمه پر غرونو پاکستاني ځواکونو پوستې جوړ کړي او د شپې لخوا په سلګونو څراغونه روښانوي خو حکومت چوپه خوله دی. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي خوشاله وي چې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. سلطان محمد د هلمند لیکلي، طالبان او حکومت په خبرو کې باید اول پر اوربند او بیا پر مخدره موادو بحث وسي. او خان محمد اسلام یار لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې ژر پیل کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د زرګونه میگاوات برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. احمد تکلو نور تفصیل.
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 40,000 میگاواټ برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د مارشال فهیم د پوزي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي میلیارډر اندرو فارست سره د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یو به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند موافقت نامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پروژه.
ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زموږ د ویاړلي هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 40,000 میگاواټ برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د پوینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې کدا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سم په مناسبه بیه وپیری.
ملی یا بین ملی کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا په سکتور کې پانګونه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت دې ته چمتو دی د دې برېښنا په هغه بیه واخلي چې وګړنیز اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي، برېښنا ته نه اخلي او خپلو هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید لپاره د نړۍ په کچه څلرم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان د لک تر لګه 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون لري او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سروزرو لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ لمخکخو کمپنیو څخه ده.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست نننۍ خبرونه مو زنګړی کړي دا دنجلی او هلک کوج دیته په افغانستان کې تل د رویبارۍ لپاره د هلک کورنۍ دنجلی کرورزی او د لور د غختلو وړاندیز کوي خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې دنجلی د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او دنجلی شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا ورسته د منل شوی شرایطو د پوره کولو توان نه لري ولی یو شمیر کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې هغه وادي دنجلی کورنۍ ته ورکوي چې بیا ورسته پوره کولای نشي
همدا عمل کوي چې د ځوانانو ژوند خراب شي یو ځوان تاسو مجبور کوي چې دروغ وایي
کله هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړي وادي او لمخ کې نه منل شوی مصارف په واده کې پوره نه کړي دا به د دواړو کورنۍ په خاصه توګه هلک او نجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي
بل اخر جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او نجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړو کورنۍ ځان من کی ټوله نظر من کی خپل خپلوانو سره حفکی
د هلک او نجلۍ کورنۍ د خپل اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسولیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوج دی مخکې په پام کې ونیسي
باید د هلک کورنۍ چې د نوزادۍ په خاطر د نجلۍ سره ریباران لګلی نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې ترڅو د غو نظر وخصل شي د غو سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوه حق دی
دا ټولې پښتني به په همدې خبرونه کې جواب شي دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ل وګمې جبرخیل اورو
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنۍ په خوخه او غوښتنه تر سره کیږي نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولوار ډیر سره زردنجلې لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو تر سره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویبارۍ په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرتل دي چې خپل مالی وضعیت ته وګوري د غلوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپل خوخنجلې له لاس ورنکړي په دې توګه د سمال اخلي او نجلې د هلک په نام کوي د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلې د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي د نجلې کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي یوازې په یو کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته